السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې. د ادارې نن د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ پر نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نی ویلي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. توماس ویست بیګا پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي کرزي سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 12,500 ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی دی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره د 300 میلیون پاوند نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په یو وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شو وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په درېیمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غوښتنې په اړه یو پیغام واستوي. پاپ زیاته کړه چې دی لا هم سترګې په لاره دی چې غوښتنه به یې ومنل شي. تاسو اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. نن د می درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته کتنه کوو.
مواد فقه در دست داره
زه بیدندی شوم امخ که خبریالوم او دیر خکر می و خوز جمعی دندم.
طالبانو د سیګار د هغه راپور پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي افغانستان د نجونو پر زده کړو له محدودیت وروسته د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی.
لرې پراته ولایتونه هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي دا ده چې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی سي.
د اختر ورځې تر دې دمه په ښه امنیت کې تیرې شوي، خو خلک د راتلونکي امنیت ضمانت غواړي.
تورزه د اختر په خیر خوشالۍ سره تیرې شوې. چاودنې وژنې راپورونه پکې نو تمه ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سي جي دي اوس
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ژورنالیزم تر ګواښ لاندې دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 6,400 زیات خبریالان وزګره شوي دي. په همدې حال کې افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 4 نمرې نور هم شاته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6,400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګې نن سیشن به په خپل رسمي ټویټر کې یو معلوماتي ویډیو خپره کړې او په هغې کې ویل سوي له تیرې اګست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکا ټینګه کړې په افغانستان کې 201 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو او نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر رسنیو لګول سوي سانسور ته هم اشاره کړې او وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کار کوونکی یعنی ولسیوی وهل دبه ولسیوی بندیان سیوی یا شکنجه سیوی دی. د سازمان په حواله تر ټولو جدي ګواښ شزینه خبریالانو او ویندویانو ته پیښ دی چې له تصویري رسنیو په ورکېدو دي. دغه سازمان نن چې د می دریمه او د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده ویلي، د افغانستان رسنیو یو وخت په خپلواک ډول راپورونه ورکول، خو اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. بلخو افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په شاخص یا درجه بندي کې 4 نمرې شاته لوېدلې او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای خپل کړی دی. په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان 122 ځای نیولی و. د بې پولي خبریالانو ټولنې د نړۍ په 180 هیوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه دغه نوی شاخص نن خپور کړی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو 4 ګاونډیو هیوادونو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. د بې پولي خبریالانو ټولنه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه دغه شاخص داسې مهال خپروي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 8 میاشتو کې ډېرې رسنۍ تړل سوي، ځینې خبریالان نیول سوي او ډېری هم له هېواده بهر ته تللو ته اړ کړای سوي دي. طالبانو ویلي چې دوی د بیان او مطبوعاتو د ازادي مخالف نه دي، په دې شرط چې دغه رسنۍ د دوی په خبره ملي او اسلامي ارزښتونه رعایت کړي.
و موریدل چې نن د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیزم تر تهدید لاندې دی او افغانستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې له 122 مقام نه 156 ځای ته رالوېدلی دی، چې دا یو لوی په شاتک دی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې. دا موضوع وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې هم څېړو.
ڈیموکریسی
نوائی ظلم و استبداد بہ ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑی
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره نه دي مخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ورسره مخامخ دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه درس ورکوي. د پوهنې وزارت ویان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش ویلي و چې معلومه نه ده طالبان په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي ښځینه ښوونکي لري که نه.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې اسیګار په یو ډول په دغه هیواد کې د ښځینه ښوونکو د کمښت موضوع ته اشاره وکړه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مني چې د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وای دوی د دې ستونزې د هواري لپاره خپل تدابیر او پالیسی لري. خاغلی ریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ځنه ښوونکي خپل لوی ښارونو کې ماشاءالله شمیر زیات ته، لکه مثال کابل، د هرات، د بلخ ده او ځینې نور ولایتونه دي، پرته لري پراته ولایتونه دي لکه فراه او هلمند او داسې نورې سیمې. هلته بیا د پوهنې وزارت پالیسي دا داسې هغه استادان چې عمرونه یې لوړ وي هغوی نجونو ته درس ورکولی سي.
تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکې ادارې یا سیګار ویلي دا نه ده څرګنده چې آیا طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړې د جلا بهیر د پرمخ وړلو لپاره کافي امکانات او ښځینه ښوونکي ولري. سیګار دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د پوهنې وزارت یې خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړې کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند وایي د ښوونکو کمښت د ستونزې د هواري لپاره دوی د آزاد رقابت له لارې د ګمارنې بهیر پیل کړی، چې په دې لړ کې د ده په خبره دوی د تېرې جمعې په ورځ هم په کابل کې د ښوونکو د 2,000 کمبود بستونو لپاره له 15,000 کسانو ازموینه اخیستې، چې په دې شمېر کې 6,000 ښځې وي. نوموړی دغه شان د قراردادي ښوونکو اوسیدونکو د ګمارنې خبره هم کوي. ښاغلی ریان وایي دا مهال په ټول افغانستان کې 2,02,000 ښوونکي موجود دي چې له دې شمېر 80% یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو زرګونه ښوونکي په کور ناست او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنېدو سره له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په دې اړه د خپل مشرتابه پرېکړې ته په تمه دي. عزیز احمد ریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه تر اختر مخکې هم بحثونه روان وه. هغه بحثونه چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه.
راپور کې مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې ویلې په لویو ښارونو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره افغانستان نه دی مخامخ، خو په لرې پرتو ولایتونو کې چې ښځینه معلمانې نشته یا کمی دي هلته به نجونو ته د لوړ عمر لرونکي نارینه ښوونکي درس ورکوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار وویل دا معلومه نه ده چې طالبان به په ښوونځیو کې د زده کړو د جلا بهیر د پرمخ بیولو لپاره کافي امکانات او ښځینه ښوونکي ولري کنه. سیګار دا خبره پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي مخکې له دې چې پخوانی حکومت نسکور شي د هغه مهال د پوهنې وزارت خبر ورکړی و چې په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره کافي امکانات نشته او لږ تر لږه 50,000 نورو ښوونکو ته اړتیا ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې 8 میاشتو کې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړې وختونه سره جلا کړي دي او همداراز یې له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. سیګار په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID له 2002 کال وروسته د روان کال د جنوري میاشتې تر 10 پورې په افغانستان کې د زده کړې له پروګرامونو سره د 1,280,000,000 مرسته کړې ده. نړیوالو د پخواني جمهوري نظام د ملاتړ په برخه کې خپله لویه لاسته راوړنه دا بلله چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې په میلیونونه ماشومان په تیره بیا نجونو زده کړې کړي دي. نن د اختر دریمه ورځ ده. افغانان په عادي ورځو کې هم د اختر په څیر د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په خونړیو حملو تیره شوه. خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې تر وسې پورې هڅه کوي.
یو شمیر افغانان د خونړۍ روژې او د امن اختر په تیرولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې له اختر وروسته هم د خلکو امنیت ته پام وکړي. د کندز ولایت اوسیدونکی لیکوال نقیب الله مومند وایي د طالبانو حکومت باید د اختر د ورځو په څیر په عادي ورځو کې هم امنیت خوندي کړي.
اختر دغه دوه ورځې په ټول افغانستان کې پرته له کومې پیښې نه تیرې شوې. ټول افغان ولس د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دغه نه امارات نه چې دوی وتوانی کې لکه څنګه چې دغه دوه ورځې کې دغه امنیت خوندي ساتلی وو همداسې دغه امنیت وساتي.
د کابل ښار اوسیدونکی مدني فعال کریم هم ورته غوښتنه لري.
له طالبانو غوښتنه هم دا ده چې څو ورځې د اختر په خیر او خوشحالۍ سره تیرې شوې. چاودنې، ډزو غاب او ډزې وژنې، تختونې، دا شیانو راپورونه پکې نو تمه ده چې د امنیت خوندیتوب په برخه کې هم دغه سجدي اوس.
خلک داسې مهال په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پوره امنیت ټینګېدو غوښتنه کوي چې د روژې میاشت په دوی ډېره خونړۍ تیره شوه. د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ یوازې د روژې له پیله تر 24 پورې په افغانستان کې پر عامو خلکو په چاودنو، بریدونو، بمباری او مخامخ ډزو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان شوي وو. خو تر 24 وروسته د روژې تر اخیر پورې هم د چاودنو او نامنیو لړۍ وغځېده چې مرګ ژوبلې هم درلوده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خلکو ته په عامو ورځو کې هم د امنیت ډاډ ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې ولس امنیت او خوشی خوشحالی تروړي، هغه خلک یو شمیر نیول شوی دي او یو شمیر هم دموږ د امنیتی ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په هغه ویډیوي اخترز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون لارې خپور شوی، خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د افغانستان د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې او د طالب چارواکو ډاډ چې خلکو ته وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې به تر وسې پورې هڅې وکړي. سکل د هیواد یو شمیر خلکو له مودو وروسته اختر له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای په لرې پرتو سیمو کې په خپلو کلیو او بانډو کې ولمانځه. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د ناامنیو له کبله له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو او خوښي یې هم نیمګړې وه.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړي په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږ کال یې اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډېر ښه نه و او زه نسم ته کولی چې هلته لاړ شم. ورته خو اوس اوه اته میاشتې کېږي چې د خدای فضل ده چې امنیت ښه شوی ده او زه څو وارې کېږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
له ټولو هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نه شو کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږ کال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه او نن سه شنبه په دې هیواد کې د اختر دریمه ورځ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن له اوکراین سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د اوکراین له کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول څخه پرون د خلکو د یوې ډلې تر ایستلو وروسته روسیې یو ځل بیا پر دې ښار راکټي حملې پیل کړي دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د روسیې پر تیلو د بندیزونو په ګډون ځینې نوي اقدامات اعلان کړي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته وینا د یو بهرني هیواد د مشر لومړی وینا ګڼل کیږي. د بوریس جانسن دفتر وایي دای به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو له لارې په وینا کې له دغه هیواد سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګلي کې بریتانیا مخکې هم د میزایلو او راکټ لانچرونو په ګډون اوکراین ته پوځي تجهیزات لیږلي وو. په تازه مرستو کې برېښنایي جنگي تجهیزات، د توپچی رادار سیستم، د جی پی ایس د جام کولو وسایل او په زرګونو هغه وسیلې چې د شپې لخوا ورباندې هر څه لیدل کیږي شامل دي. بلخوا د چارواکو په خبره ټاکل سوی اروپایي کمیسیون د یو لړ اقداماتو بستا پیشنهاد کړی چې د روسیې پر تیلو بندیز هم پکې شامل دی. ډیپلوماټانو ویلي دغه بندیزونه به د روسیې تر ټولو لوی بانک سبیر بانک هم په نښه کړي چې د بانکي ارتباطاتو له نړیوال سیستم سویفت څخه به بې برخې سي. د اوکراین په جنوبي بندري ښار ماریوپول کې د ملکیانو د ایستلو بهیر وروسته له هغې ټکنۍ سو چې روسیې بیرته خپلې راکټي حملې پیل کړې. پرون هلته د فولادو له یوې فابریکې د سلګونو راګیر پاتې سویو ملکیانو لومړۍ ډله وایستل سوه. د ماریوپل د شاروال مرستيال سرګي اورلوف بي بي سي ته ویلي دغه ځای د نورو کسانو د استلو لپاره د اوکراین، روسي او نړیوالو سازمانونو ترمنځ په لوړه سطحه خبري روانه دي. له ماریوپل او نورو شهرونو د خلکو د استلو لپاره د خوندي دهلیزونو د پرانستلو مخکنی هڅې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه او نور مطالب خبريږي. خو اوس له اجمل انصره څور نور راپورونه واوري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي بدلونونو په لړ کې د طالبانو لوري په رسنیو د محدودیتونو لګولو اندېښنې ډېرې کړې. د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي ورځ تر بلې د رسنیو لپاره ستونزې زیاتېږي. د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو محدودیتونو نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي، خو طالبانو په وار ور ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو په رسنیو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان رسنۍ له هغې ازادۍ څخه ظاهرا محرومې کړې چې په تېرو شلو کلونو کې درلوده. د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې ډېر متاثره شول. د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو بېدندې کېدل، د خبریالانو نیول او ځورول، او له افغانستانه د یو ډېر شمېر خبریالانو وتل هغه څه وو چې د طالبانو د واکمنۍ په اتو میاشتو کې د مطبوعاتو په ازادي خپل سیوری غوړولی وو. د رسنیو په فعالیتونو محدودیتونه او د خبریالانو زنداني کول هغه موارد دي چې نړیوال سازمانونه او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه یې اندېښمن کړي دي. زاهد سمدزی هغه خبریال دی چې له 2009 کال راهیسې تر څلور میاشتې مخکې پورې له بېلابېلو رسنیو سره کار کاوه. نوموړی وایي په وروستیو کې د دونوي په نوم له یو پاکستاني چینل سره کار کاوه او څلور میاشتې مخکې د یو راپور د جوړولو پر مهال د طالبانو له لوري ونیول شو. ښاغلی سمدزی وایي له 40 ساعته زندان وروسته آزاد شو، خو په رسنیو کې د فعالیت اجازه یې له لاسه ورکړه.
په مختلفو دلایلو یې زما مخه ونیوله او راته ویې ویل چې نور په رسنیو کې کار نشي کولای.
خو طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې ولې له یوه خبریال څخه د فعالیت اجازه اخیستې.
بر ما دفتر گفت که دیگه ماش داده نمیتونن و ما وظیفه خود از دست دادیم.
دا خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ګواښونو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو له واکمنېدو سره یې بیا فرصتونه مون چې خپل کار ته دوام ورکړي. هغې اوس د قلم او د خبریالۍ د نورو وسایلو په ځای ستنه راخیستې او خیاطي کوي، خو ویرېږي چې هسې نه یوه ورځ ښځې له کوره د باندې د تګ اجازه هم ونه لري. د خبریالی ازادي رادیو ته وویل
ما وظیفه خود از دست دادیم.
زه بې دندې شوم، مخکې خبریاله وم او ډیر ښه کار مې و، خو اوس له خپلو 15 خویندو سره جامې ګنډم او بهر ته یوړم چې وی پلورم. دا خپل یو خطر دی چې که یو ورځ طالبان ښځې بیخي له بهر تک څخه منه کړي، څه به د خوړلو لپاره هم پیدا نه کړو.
طالبانو د خپل بیا ځلي واکمنۍ په پیل کې د ملي تلویزیون خزینه خبریالانو ته اجازه ورنه کړه چې دې تلویزیون ته دننه شي، او اوس هم هیڅ یو خزینه خبریاله په دې رسنۍ کې نه ښکاري. په داسې حال کې چې طالبانو په ځلونو ویلي چې خزینه خبریالان د شرعي حجاب مراعاتولو سره په رسنیو کې د کار اجازه لري. خپلواک خبریال متی الله سرور غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو او خبریالانو د فعالیت لپاره یو منظمه پالیسي ولري.
متاسفانه در طول
متاسفانه د اسلامي امارت د حکومت اته میاشتې کېږي، خو تر اوسه هم د رسنیو او خبریالانو د فعالیت یو ځانګړی چوکاټ نه دی جوړ شوی چې د هغه چوکاټ په رڼا کې رسنۍ خپل فعالیتونه تنظیم کړي. که حالت په همدې ډول دوام وکړي، د رسنیو لپاره به ستونزې لا ډېرې
شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عقرب په میاشت کې یو اعتمادي لارښود خپور کړ چې له رسنیو پکې غوښتل شوي وو کومېډي خپرونې، کورنۍ او بهرني فلمونه او هغه سریالونه چې د پیغمبرانو نقش په کې وینه دي خپروي. په دې لارښود کې ویل شوی وو چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب مراعات کړي او هغه تمثيلي خپرونې چې ښځې رول پکې لري باید خپرې نشي. دا لارښود هغه مهال له سختو غبرګونونو سره مخ شو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو وویل چې د دې لارښود له عملي کېدو سره به ډېر هغه تلویزیونونه چې خپرانیز مواد یې فلمونه او سیریالونه دي د خپرېدو لپاره هیڅ هم ونه لري. طالبانو د دې غبرګونونو په ځواب کې وویل چې دا لارښود یوازې سپارښتنه ده او د عملي کېدو الزامیت نه لري. خو له دې لارښود څه موده وروسته طالبانو په کورنیو تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه بند کړل. په ورته وخت کې طالبانو د بی بی سي پښتو او امریکا غږ آشنا تلویزیونونو خپرونې چې د محلي تلویزیونونو له لارې خپرېدلې هم بند کړې. طالبانو په دې اړه د جرمني ډی پی آی خبري اژانس ته ویلي وو چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونې د دوی له پالیسۍ سره په تضاد کې وي ځکه یې بندې کړې. د رسنیو د بندېدو او یا د محدودولو تر څنګ ګڼ خبریالان ونیول شول چې ځینې یې اوس هم د طالبانو په زندان کې دي. د خبریال او لیکوال خالد قادری خپلوان وایي چې طالبانو هغه په یو کال زندان محکوم کړی. د ښاغلي قادری و خپل چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل طالبانو هغه د نظام د تخریب او بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور زنداني کړی. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست او په بلخ کې د رهنور تلویزیون فلم اخیستونکی اکبر انصاري هم د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي وو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو د دې دوو خبریالانو د نیول کېدو د عواملو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. په رسنیو او خبریالانو محدودیتونو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت اندېښمنونکی بللی او ویلی دی چې طالبانو د نوی قانون نقص کړی دی. د ټولنې څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړې څانګې ته په یوه لیک کې لیکلي وو چې په 2022 کال کې خبریالانو ته په افغانستان کې د کار ساحه تنګه شوې او د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ځورونه هم ډېره شوې ده. خو طالبانو تل ویلي چې د دوی د حکومت له لورې خبریالانو ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی او د رسنیو مخکینی قانون هم د اجرا وړ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم څه موده مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د خبریالانو ویرول دي ودروي. دا دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو او بشر حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری هم څه موده مخکې خپلواکې رسنۍ د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې بللې وې او ټینګار یې کړی و چې رسنۍ باید بې له کومې ویرې فعالیت وکړي. د بشر حقونو د څار سازمان هم د رسنیو په وړاندې د طالبانو په چلند اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان د انتقادي غږونو د چوپولو په هڅه کې دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مشر ظریف کریمی وایي په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي.
روز جهانی مطبوعات په معنی زی است که رسانه‌ها
د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په دې معنی ده چې رسنۍ په خپل کار کې پرمختګ وویني، اما له بده مرغه په افغانستان کې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېریږي. تمه لرم چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د رسنیو د لمنځه تللو مخه ونیسي،
اقدام نمایند. و
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د یو ځانګړي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه.
لارې د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون جوړول دي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. هر ستونزه چې پیدا کیږي مختلف بنسټونه به همدې کمیسیون ته ورسي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه 96 خبریالان د طالبانو له لورې نیول شوي او 44 یې ادعا کړې وهل شوې دي. د طالبانو له بیا راتګ سره دوه خبریالان نجمه صافی او علی رضا احمدی د کابل د هوایی میدان په چاودنه کې ووژل شول. دا دې ترڅنګ د دې بنسټ په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په 10,409 خبریالانو کې 15,928 خبریالانو خپلې دندې بایللې دي. یو بل سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لورې شوې ده ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې له 1528 فعال رسنیو 290 تړل شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
هر ولایت دلالپوری ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین د ازادي راډیو کارګون پټه خوشي اختر مبارکي وایم. په تیر بیا ټول مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دی او روزي نیولې دي هغه ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردي مملکتو کې مسافر دي هغه ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روزي او د خوشي اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه دي موږ ته تلل شوي دي موږ چارچاپېره بند یو یو سره سمنګ څوک نه فریزي په غیر د پاسپورت او د ویزی نه الله پاکي وکړي چې د دې روزي او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي موږ نه قاتلان سره شوي خلک راته په سپک نظر ګوري موږ ته بیخي څوک پاملرنه نه کوي الله دې وکړي چې دغه د روزي په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ ته د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند مغالي ولسوالۍ آزادۍ راډیو خپل ټولو دوستانو ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په لاس مراسم باندې تېر کړي چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه ولیدلې. تر ډېره حده مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلې. ټولو مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم دغسې قوي نظارت لاندې په ټولو منطقو کې دغسې نسوي سلامت حالات قایم شي. نو السلام علیکم.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق دا پروګرامونه خپرېږي او د دوه تای را سره اوسې. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په افغانستان کې خبریالي د محاصرې په حال کې بللې ده. د ادارې نن د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ پر ټویټر لیکلی دي چې په افغانستان کې د رسنیو سانسور په زیاتېدو دی. له بلې خوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای ویلي دي چې د رسنیو ازادي په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست ویل په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره د تروریستي حملو د مخنیوي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. خغلی ویست بیگا په ټویټر ولیکل چې له خغلی کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا په اړه هم بحث کړی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2.5 میلیونه ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر په ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمدا چې د برتانیا صدر اعظم بنن له اوکراین سره د 300 میلیونه پاوندو نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به د اوکراین پارلمان ته د ویډیو کانفرنس للارې په یو وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. او د نړۍ د رومن کاتولیکانو لوی مشر وایي غوښتل یې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ شي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. پاپ فرانسیس له یوې ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل د واتیکان له جګپوړو ډیپلوماتانو د اوکراین د جګړې په درېیمه اونۍ غوښتنه وکړه چې ښاغلي پوتین ته د دې غونډې په اړه یو پیغام ولیږي. پاپ زیاته کړه چې دای له هم سترګې په لاره دی چې د ده غوښتنه به ومنل شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پیل شي، ستاسو پام یو